السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د مو زفری د سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سم ملخت هرکلی کوم. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په زلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطعی سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته ښودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شری مرستو ته اړ دي او دوی سره باید مرستې وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو انډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ لپاره د نامنۍ تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دي چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګ کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او ورسره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي ایران او پاکستان له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روستیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې که چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلی همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلي دي او نورو سیمو ته تللي دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربیره دا چې دغه نړیوالې ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړه رقم وړاندې کوي چې دغه شمېر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي، دا رقم څومره په ځای دی واقعا درنه د افغانستان سره روان دي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه را سره شته. په زابل ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول عصمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر پوهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خوړو او غذایي موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړه قدرمن پروګرام ته ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرېښود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب، ستاسې فکر کوم نظر صاحب تاسې سره خبرې کړي دي، وخت مو کم دی، اول به پیل تاسې سره وکړو. نړیوالې ادارې او همدارنګه خپل افغانان هم چې کله موږ په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوو شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافي خواړه نشته، دا قیمتي ده په بازارونو کې او همدارنګه بشري مرستې هم په افغانستان کې لکه څنګه چې پخاوي اوس له خلکو سره نه کېږي. تاسې د تغذیې په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چېرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کېږي، اوس ژمی د خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړم ډېر کېږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډېر خوري، که چېرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا داسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او خوږو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یو، الله دې همداسې روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند د پیل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیه او بدون د مناسبو خوړو نه ژوند ادامه نمومي. دا چې خلک کم خواړه وخوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کېدم چې عمدتاً دا څلور غټ ډوله خواړه باید تل خپل د سخان هر څو ګولري زکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودې لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایي او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاسته راځي، که هغه غوښه وي، که هغه لبنیات وي، که شوده وي، که ماسته وي، که پنیر وي او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایي مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مئی چې زمونږ جنوبی ولایتونو کې شنه ماش هم بولي، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمونږ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په څیر حرکت، انرژي او مونږ ته خوځښت چلاکي انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوي اوړه او ډوډۍ دي، وریجې دي او الوګان یا کچالان چې بولي. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانې ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دینه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوي خواړه تشریح کړم، زه به یو لفظ ویم: تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمون د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وتځي ورکو او ګراني کو خوندول کو، چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به بدیر خلګي. حکما ذهن کې وتځي ورنکو خواړه به ډیر بد وي. نو کچی ته یو کورنۍ وي، بل خاصه په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړ وړي. د دې تر څنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکل یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځ وړي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د هغه د خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایي مواد ګلپي دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاک دي. دا مې په دې خاطر لږ د سیمشاله ویلي چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضي پښتنو ته ځواب ورکم. که چېرته یو په دسترخوان باندې موږ سره دغه وطني وریجې شولای بولو، تاسو ته معلومات وي چې نن سبا دا په افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شوله وریجې کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بوري دې یا یو منی 2500-300 افغانۍ قیمت لري. کدا 2500-300 افغانۍ پورې وي، منګي که 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو د دې د 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی ته 1 کیلو شولې وریجې وي، د دې سره د مئی کښنه ماشه په جنوبی ولایتونو کې هم بولي، دا په واچولې شي، دای پروتین شو وریجی موږ ته انرژي راکوي او هغه سره یا لږ ګازر کې واچول شي یا د کدو کې واچول شي دا بشپړ خواړه شو. موږ چې یو د وچ ډوډۍ سره سخت مینه لرو، ډیر معتادین یو. کوه نفر کورنۍ وي او د جوړی ډوډۍ واخلي یو څلور سالوي خروپې شي، خو دا کم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپېتور تر اویا افغانۍ پورې دې باندې مصرف راځي چې بشپړ پروتین لري، ډیر مناسب ویټامین
سی لري. یعنی ډاکټر صاحب و بخښه خبرو کې مداخله کومه، یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریانه مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د دې ډېر کم احتمال شته چې په افغانستان کې څوک د لوګي د لاسه مړ شي.
بالکل هم دا خبره ده. اوس دا کدو چې دی، کدو غټ کدو موږ بیلابیل نمونه وتولیتون کې اخلي، دا په ټول ځینې کې خر کورنۍ کولی شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي، دا نه خرابېږي ټول ځینې کې، او خو ویټامین ای ویټامین سي لري او ډېر ارزانه دي، دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 800 افغانۍ پورې قیمت ولري، چې دا تقریبا درې نه څلور نه یو پورې د یوې کورنۍ کې یو قلې ترې یو په خورو کې واچي. همدارنګه اوریږي کور کې ساتل کېږي، ارزانه هم دي خرابېږي نه. دایکنډي کې، بدخشان کې، اوروزګان کې، لری ولایتونو کې دا ساتل کېږي. د دې تر څنګه میشوی کنه خود شو کلو بیا شو نو دلته ډیر خلک چې دي فکر کوي چې یوازې امدا غوخه ده چې انسان باید ژوندې پر وساتل شي، او یا قیمتي خورې دي چې موږ تاسو سیله ورجی بولو چې ډیر قیمته دي، یا وچه ډوډۍ ده چې د بیلابیلو هیوادونو موږ ته راځي، سبو سم پکې نشته، د کیفیت له نظره مخکته دي، اصلا وچه ډوډۍ د سخان نه لري کوي، همدغه شولې ورجی کې مي واچي او هغه سره دغه سبزیجات چې واچوي دا د بدن اړتیا پوره کوي. سره ته دي چې دي تم بعضي خلک کوي شي توانی و نه رسیږي، خو هادي اقل که ارسو کمزور اقتصاد می یو هدف ولې داخل شي او بالکل صافي خبره سمره چې دولګي نه په افغانستان کې ان شاء الله صبح نمبر کې ځکه الحمدلله چې ډیره دغه خواړه ارزي کې د لاسرسي وړ دي او خلکو توان ممکن ترې حد ته ورسیږي.
مننه کور ودان لودین صاحب ک تاسو وخت لري سره پات شي کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی، موږ سره به واځي پام دی 15 زخو کې استي کور موادان ساسي خبرت منځ موږ نورو ملمنو هم واوریدلې. دودیال صاحب کته ستاره شما لکڅنګ چې لودین صاحب یادونه وکړه په فنسن کې بیلابل ارزان خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده، او کچرته پنړیوالو درو باندې دغه بودیجی کې څام کمی شي ویری، خو کدی وکولای شي ډیر قدیم رسم افغاني کورونی سره چې یو پنځه شپږ کسان پکې وی وکړي دغه خړو نشندو یادونه وکړه. دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډیر لوړ رقم یادې خی په افغانستان کې پاتې نشي، ستاسو لیدلوری په دې اړه څه دی؟ په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
څه ټول ما شي خپل سلامونه او سلامات باندې کومه. ډاکټر صاحب لودین ډیر ښه مشوره ورکړه کورنۍ ته. دوی هغه څه وویلی چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي. یعنې زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاري نه شکایت لري، کولی شي چې په بېلابېلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي. هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي د هغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي، د نه روحي ضعیف به یې کم شي، خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا به ورته اقتصادي هم وي. نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو، او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي، کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنۍ مسله بلې خواته. بیکاري بله موضوع ده. البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي، بل موسمي وزګاري ده. یو شمېر خلک به ممکن په اوړي او مني کې به څه کار ولري، هغه وخت چې هوا ښه وي، هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي، مارکیټونه وي، تجارت ګرونق کې ممکن کار ولري، او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي، نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي. یو شمېر نور بیا یې د ژمي په موسم کې د کمکاري سره مخامخ شي. کمکاري هم هغه ده چې یو څوک کار کوي پوره خواري کوي، او حتی د لسو ساعتونو دولسو ساعتونو، اما د ده مزد دومره نه وي چې ده ته کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري، او زیاتې چې وخت کېږي د افغانستان په شان هېوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسایل چې دي په دې باندې کار ونه شو، ښه فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو. هغه وخت چې امکاناتو کومکونو لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنگی مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور را اضافه شي، یو دوه نور هېري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکېچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي، او دا ټول را جمع کوو. تدابیر هم چې وویلې، دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګذاري وایو. او د دغه پلانګذاري یوه تجربه موږ لرو، د 1315 شمسي کال نه تر 1551 کلونو پورې موږ ډېر بهترین ده کلن پلانونه جوړ کړل. هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د همغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-250 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغې کې دا خوشتېپه او دا لارې او دا حلقوي سرک و دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې، ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دینه چې څومره وروسته یې هغه به نه حسابو، دا خپل سست مزل چې وګورو نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار دا ده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وڅړو، نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاري لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاري. د بهرنۍ سرمایه گذاري لپاره هغه ده موږ تاسو ګورو چې کوم موانع دي، ډېر واضح دي. زه په سیاست کې ډېر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنۍ خو یو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاري هم موږ ونه شو کولی چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما موږ دوی را تشویق نه شو کړی، را جذب نه شو کړلی. یو سرمایه دار زمونږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زمونږ باعث دې ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي، او دنیا هم نور مخ واړي، دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، د دوی نور اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هېواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند یې جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې، په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري، څومره امکان نشته بیرته افغانستان ته راستنه کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي. په دې اړه بل تاسې وپوښتم، خو اوس به عمري صاحب ته ورشو. عمري صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلې. د افغانستان جنوب په تېرو شلو کلونو کې یو له هغو زنونو و چې ډېر ځپل شوی و، جګړې په کې وې، او له کلونو چې طالبان هم واک ته رسېدلي دي، دغه سیمې د وچکالۍ شاهده دي. او په دغې تېرو څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې د راپورونه درلودل، خلک له سیمو نه وکوچېدل نورو ځایونو ته لاړو، تر څو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي. تاسې سره د دې سیمې حال شریک کړئ. په ژمي کې څه حال دی؟ ځوانان یې په څه کارونو مصروف دي؟ او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړې توګه جنوب زون له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوی ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنې ډېر اضطراب کېږي، په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته، د عوامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي، دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي، چې هغه ګرمې یا واوري ورته وایي چې دا په مځکه کې، نو هغه اوبه ایستل کېږي. د دې څخه یو څه اغېز شته، د وچکالۍ اغېز ثابت دي، په کاروبار باندې هم اغېزه کړې ده، او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسې په راپور کې وایي، یا نړیوال سازمانونه یا ملګري ملتونه وایي، وضعیت هغسې هم نه ده. درسته چې افغانستان د یوې خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده، خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي یا هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نورو مصروفیتونو بوخت دي. خو د ولسوالۍ خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي، او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ تنبکه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي، د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، له دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېږي او وړاندې کېږي، یعنی دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله دسترخوانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغسې وضعیت خو اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدوار یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې. په دغه برخه کې
عمری صاحب، زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ د ځانګړې پروژه شته ده؟
بلې، ستاره واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو، خو دا د لویې لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې یې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سره لویې لارې به د ورښتونو په کېدو سره، رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک بې له قحطۍ سره، خلک بې له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې، او په اصطلاح سپین وو. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټ اخیستنې ته وسپارل شو، چې په همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال دغه روان کال تقریبا نه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اتو ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د
عمری صاحب دغه کارونه نړیوالې موسیقي کې د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېر برخه د حکومت ده. حکومت پیسې دي نړیوالې موسیقي هم په دې برخه کې تر هغه کار کړی ده. اولو چې ګډمونه په جوړولو کې ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغو امکاناتو په برابرولو کې نړیوال موسسات هم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور ځینو پروژې یادونه وسوه د په دې کې ډېره ونډه د حکومت ده.
مننه عمری صاحب کورمدان بېرته درته راګرځم. دودیال صاحب تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایهدارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافزي یو لو هغه کسانو چې اوس هم له ځینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسي جوړونې کې همکاري کوي. یادونه یې وکړه چې تېر خبرونه کې البته چې اوس د افغانستان دغه اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې ده او دوی په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده. یعنې دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوي دي ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیف دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادا له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پتانسیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډېرو نورو هیوادو کې نه وي. نور هیوادونو کې د دومره کلونه وضعیت نورمال و او هلته نور کارونه مشبو سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبو سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې ماکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دي یو څه نوښت وکړي، مهرباني دي وکړي، دغه دست ناخورده منابع وکړي، دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد دغه رفع شوه، نوره ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسسات و بانکی خدمات و ده و مشکل لاشته. ده تا منگه په اقتصاد که احساسی امنیت وایو. لا هم خصوصی سکتور ده احساسی امنیت دخوانه مطمئن نده. دانو بیا اره نیسی دولت پوری. چه دولت دوی تا دادوار کی. ده مقررات و لوایح و اواغ قوانین چه دوی حمایه کوي او دوی کارونه ده خند او ده تشویش و سون رو سره نمخابه کهی. دانو بیا روی ماحول لری. دا یواز دا کفایت نکهی چه پا کاغذ بانده قانون ولی که او دوی تا یو صنعتی پارک برابر که اواز. روی ماحول دا مانا چه دوی به نداخو اقتصاد ده بیداخو روابط دیده روابط بیا ضرورت که بانکی خدمات لری. اما اوس متاسفانه بانکی خدمات منگه گورو چه مشکلات لاشته ده. نو دلته وست دولت وظیفه ده چه بلتا بانکی سکتور هاگه سی فعال کی لکه چوکال مختی چوه ده. بلا خبره بیا دوتا بیا هم ده فعالیتونه ده چه یوشمیر سهولتونه هاگه سهولتونه چه دیر مصارف نگواری ولی باید موجود دوی په اختیار د سرمایه ګزارو کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دومره زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي هغه کیفیت خو یو خوا پرېږدي د تعلیم. دولسم نه فارغ شي دا شهادتنامه راوړي پوهنتونو ته او پوهنتونو کې بیا څلور کاله مصروف وي په دې تمه چې یو حکومتي دفتر کې به کښېني صادره او وارده او دا به کوي. دا خو نه کېږي، په دې باندې خو اقتصاد نه حل کېږي. مګر ته دولسم صنف ضرور نه ده، نه فاکولته ضرور ده. مونږ ته هغه ځوان په کار ده چې صنعت سواد ولري ولې ښه نجار ووسي د برقي مسایل په ترمیمورو باندې پوه شي، ښه خیاط ووسي، ښه سلماني ښه حمام وچلولی شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري، هجاري کې د سره تکړه ووسي. او نن ورځ د تیګې اقتصاد دا په اقتصاد کې اوسته د تیګې اقتصاد کمره کمه دوی بعضې خوراکي مواد پروسس کړی شي او موږ لرو ضایع کېږي. همدغه تېر کال مني کې
دودیان صاحب په بخښنې سره دغلته یو پوښتنه کوم، تاسې به خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې، د ځوان فکر پروګرام کې، چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کېږي. لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تېرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل، ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا، لکه د حقوقو پوهنځی یا ورته نور پوهنځي، ارزښت بیخي کم شوی دی اوس. خو بیا هم ځوانان علاقمندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي. تاسې لږ څه ګورئ، آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډېر ده، خو خلک ولې مخ نه ورړي، ولې نه زده کوي، ولې ورته پام د چا نه ده؟
دا یو روحي عامل هم لري متاسفانه. په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي، زموږ خلک وایي ولاد هغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي، او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې بخرونمي معاش اخلي، تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي، هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر آرام ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم، دا درسونه و. دغه نو هغه منطقه کې یو سلماني و، یو ورې به ورغلم چې د خپل وېښتان جوړ کړم، کاتب به مې چلو قطار به ناشتو، بېرته به راغلم، تحمل به نه و چې هلته کښېنم ورسره نوبت ونیسم. بیا به ورغلم، بیا به ورغلم، نوبت به نه و. او دا بلاخره به په یو شکل نوبت چې ونیو، دته به مې ویل چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي. نو ده به راته ویلي چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم، نو نور څومره کار وکړمه. او نامو خو دا عاید دی، د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړو. ما موټر نه درلود، یو بایسکل مې نه درلود، اما د تر مانو موټر هم ښه درلودلې، زامن هم خصوصي مکتب ته اچولي او ما تشویقوله. بله ورځ د اختر ورځ به خیاط ورغلم، یوه هم راته ویلي والا بښنه غواړم موږ نور کار را باندې ډېر ده، بلې همدغسې بل همدغسې. نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره، ده دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه حمام، دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده. حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یم نو پته هیڅ څه احتیاج ده. د نقطې ته کوم دا کلانکاری او دا هوایی، هغه دا زموږ ځوانانو کې څه یو شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره. دا عین نه مغه خبره ده چې ډېر په خو به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نو سپکاوی باندې، او دا غلط خبره وه. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي. اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده. او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو، رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه را کول، هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منل. اما د طب په برخه کې، د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلې چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره مو ورته ویلي چې تاسو هایدرولوژي، چې دغه د اوبو مسایل څېړي، سیندونه او د اوبو، د دې دپاره څو ډیپارټمنټونه جوړ کړي، کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه په کار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه. نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او همانګي پکار ده او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم د شو وړوکی هیواد نه ده، فضل د خدای د لوی هیواد ده، هر څه لرو او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې حرفوي او مسلکي دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی. دا معلوماتي باید ومنو، متاسفانه داسې د واقعیت
مننه د دې صاحب کوربدان. عمر صاحب، که تاسو ته منتخي پښتونخوا کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست، التم علاقه مندي د ځوانانو ډېر هم د حقوق او سیاسي علوم دی ورته داسې پوانزي یا پانتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډېرې نه وي، دا کارونه کوي که نه هغه مسلکي ځوانان لرو؟
بله، د پدې ځن کې په جنوب ځن کې هم وزیر تعالی چې د پدېر کې حقوق او سیاسي علوم فونځي او دغه برخه ته توجه دی اته، خو بیا هم موږ دلته مسلکي کډرونه هم لرو په ورسته کې، یعنی د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخه ته توجه شوی دی. ولی یو څه چې کلونه کلونه دغه وضعیت دغه د شونځي په دوره کې د کیفیت بهر د چې دغه برخه باید پام وسی، دغه برخه لا څنګه چې کار دغه توجه نه دوسی کړی چې
عمر صاحب وبخ ستاس خبرې قطع کوم په بخنه سره چې تاسو د خونځي او ستونزې ته اشاره وکړه. یعنی د سیزوانان شته چې مثلا پلارې په دهقانی کې کرنه کوي او دا وغواړي دغه کرنه مسلکي زده کړي، دغه خلک شته یا مثلا د چاپلار پخوانه جار وو یا مسلمان وو، دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي، ولې وي چې زه دغه کار تعقیب کوم د کې ګټه دی کنه، داسې یو ډول د شرم احساس کړل لکه مخکې چې دودیال صاحب وویل چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټوله کې په خارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي، ننګې ګڼي، خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه بخوي.
بله، نه اوس تر یو حد پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. په ولایت کې ګورو یا بالخصوص پر دابل کې دوایم، ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلار یې بزګري کوله، دوی زراعت یا د کرهڼې پوهنځی باسي، د دې دپاره چې دوی یو مسلکي بزګر سي یا په اصطلاح په دغه چارو باندې سي یو مسلکي کار سي. دغه راز د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د مؤسساتو له لارې هم، د غیر دولتي مؤسساتو له لارې هم، د دایرتي جګه شپږ میاشتې نه درودنې د زده کړو پروګرامونه موږ د دې شیطانې چې ورکول سوي دي، چې هغه د موبایل جوړونې، دا د برېښنا جوړونې، دغه د برقو، دغه د مریضو مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نشته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له هغه پوهنځیو سره ډېره وه چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه، په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي، په دې برخه کې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي، یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی تنه په باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي، ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملا هغوی سره په کار شوي دي. د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبار نه شروع کړي دي، کوچني کاروبار نه شروع کړي دي او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده او خلک کار ورته کوي، ځکه لې وي اړتیا ده، اړتیا د دې احساسې دي. یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ملکي ادارات کې کار وکړي، ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي، ډاکټران چې انجینران چې په دغه سې نورو برخو کې یا لنډمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، یا که ځینې ممکن وي اوږدمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، په هغو برخو کې هم کار شوی ده. بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدله شوی ده، په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته درمنځ شوې ده چې دلته د کرهڼې پوهنځی هم لري، کمپیوټر ساینس پوهنځی اول شوی ده، دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلابل څانګې دي، د شریعت پوهنځی ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوی کولی چې نور ولایتو ته زده کو په مقابله کې سفر مسافرۍ وکړل د بده کور مسولیتونه مو سره اوس دې ته د دې فرصت برابر شوی ده چې کوری خواري وکړي د دغه پوهنتون څخه ګټه واخلي او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړ زده کړو دپاره هم په تخنیکي مسولیتي برخه کې فرصتونه برابر دي او ځوانانو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه کوروادانو مری صاحب تاسو بیرته راګرځم. دودیال صاحب چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه کراته وایست. لکه نن چې طالبان واک ته رسېدلې دي نړیوالې ادارې ملګري ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت خلکو ته د مرستې د نه رسېدو همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري کنه د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي؟
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه سوی وړ ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات دولتي مقامات او د خلک په هر رژیم کې بے توجه وو او تر ډېر عادت بورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت ته وایم زه به د ولس په منځ کې زه به چې د ولایت نه بل ولایت ته تمه د سرویس موټر کې بدلم حتی د تیز رفتار موټر کې نه تم سودا مې هم په خلک کې دي خپل اخیستل د دوکانونو نه زه د خلکو سره په تماس کې یم د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکی سیاست چلی نړیوال محسسات افغانستان د ناورین نه خبر دي اما هغوی خپل شرایط لري هغوی اصول لري د هغو سره که ځان عیار کړو دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې د هغه سیروم غواړي یو د سری میاشتي مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته ورکړي یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې درملجاني کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې په دغه مریضو خلکو باندې په دې باندې حساب نه کوي بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي د کار په نیرو باندې فکر کوي او هغه هدف انکشاف او پرمختګ دی. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر اموخته کوي تیار خور اموخته کوي بی عدالتي راولي بشری مرسته. بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي مو. اقتصاد فعالیت غواړي تدبیر غواړي پلان غواړي او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه اوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده. اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه سرمایه په دوران کې واچوه ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه تقاضا او عرضه ولټوه په دغو کارو باندې غږیږي په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي بلکې ردوې. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مال په افغانستان کې روان دی او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو د نارینه وو هم ستونزې لري او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته خو بیا هم د افغانستان شرایطو په کتو افغان ځوانان افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی. څوک نه شواله نه د دینی لحاظ نه د وجدانی او اخلاقی لحاظ نه د بشری لحاظ نه د ملي مسولیت لحاظ د دې جواب نشي ویلای. دا اوسنی کوم ډاکټران کوم کسان چې لرو دا تقاوت کیږي دا وفات کیږي او دوی دا اوس په تپسلاش کې دي او یو چپاتې ده دا هم له بهر نه لار پیدا کوي او وځي او موږ به څو کاله بعد موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه بلکې پنځو کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې دپاره تصمیم ونه نیول شي اوس هم ډېره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسې ته راځم عمر صاحب که تاسې راته وایست تاسې د افغانستان په سویل کې یاستئ هغې ځونکې ځوانان ګورئ همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلی دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروفه دي فکر کوي د خپله خلک په د حکومت لخوا په کمه مرستو او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کمه مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخې یو څه ونیسي یا ځوانان وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا وړتیا هلته په خلکو کې شته؟ فکر کوم د عمر صاحب اړیکه راسره پرې شوې ده. ښه اړیکه یې پرې ده. دودیال صاحب کوم دغه پوښتنې راته تاسې ځواب کړئ. یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو دا وړتیا شته په افغانانو کې؟
د چې شو یو ورتیا
د بدلون ورتیا د بدلون ورتیا چې دوی کولای شي وړ کاروبارونه پیل کړي
په څنګه کې ولنه دا وړ کاروبارونه نو څنګه موږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي ته شوب سات وایو کلیوالي ته شوب سات دغه نه د چرګانو روزنده د شاتو مچۍ روزنده دغه د وریښمو تولید دغه ټوکرې جوړول او د ګلم جوړول او د لیم چی جوړول دا د افغانستان کې دا ډېر ښه سابقه لري موږ خپل اقتصاد ډېر څه نه واردولی او دا صحت هم ډېر ښه دي دغه پوزیو دغه ټوکریو دا د نظر میسي لوښو ته او پلاستیکي لوښو ته دا ډېر څه ښه دي او ډېر اقتصادي تمامېږي او زموږ خلکو یو وخت په دې کې مهارت درلوده دا کلیوالي تشبثات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایټالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرګان روزي زه پرون ما د افغانستان تور ته کارکو مرز وای بودنه د دې فارم ده او د بلغاریای ده راغلی ده د جرمنی کې دا فارم شروع کړی ده دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامیږي بلکې یو چمن غوندې یو د ساحه دا د ونو بوټو کبل د دې پاڼو نم تغذیه کوي قیمتي دانه نه او د دې هغه دومره قیمت دي چې وړې وړې هغه دي نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې د خلکو په باندې مصروف شي دغه کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري دا زموږ طالب کې چې دي او په خو زموږ وطن کې و کلالان و او دغه د ګړې وب چې دي د خټو د ګړې دې ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لودین کاش کې دا خبره کړې وای دې ته خامې وبوایو دا د انسان د وجود پاره ضرور دي دا سي دي او دا چې پر شیشه یي لوخو پلاستیکي لوخو په دیو کې را اخلو دا دې ته پخې وبوي نو یو خو خام یو پخې وبوغه دي چې موږ په ور اخلي بل دا چې بیا سلاده هغه وبو چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی اما موږ کولای سقوط کړل او خلک په باندې شرمېږي و زه موږ خلک په ځای نه اخلي نیمځای نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوخو دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو مګر په هرات کې دغه اوسم د وریښم تولید امکانات لرو هغه د خلکو وریښم تولیدي او ډېر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دغه څو کلونو مخکې پورې وو دا د یو دوه کاله زه نه یم خبر خو مخکې ما په خپله هلته ولیدل هرات کې دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د وریښمو تولید زما قیمت خوښ هغه هم ډېر ښه عاید لري فکسیا په دې ځایونو کې موږ د مزري او د لکټو د دغه د ټوکريو دا دغه په کندار کې د ګڼو د اوبدل داشته وسمشته ده چلی نو دا ټول هغه تشبوسات چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبوسات وایو او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې د دوی خاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپلو محلاتو کې دغه کارونه باندې کوشي او د دې محصول منګراوړو خارونو کې خرڅو څوک وایي چې کولالي محصولات نه خرڅيږي بالکل خرڅيږي څوک وایي چې پوزای او ټوکرې او دا نه خرڅيږي بالکل ښه بازار لري دغه څه هم موږ تاسو ته د چرګانو هغه وګورو او د چرګانو غوښه دغه څه هم شات د مچوي روزنې امکانات موږ لرو د یوازې د پټي کرل نه د زراعت زراعت ډېر برخې لري اوس څو څو رښتې لري یو به اګرانوي غنم و جوار و دابغی بل رشته هر چی کرده چه اغا رقم رقم گلان دی باغون دی میوی دی میوادار باغون چه داوس متراکم باغون ورسه وید تاسو باوره او که داغا ووس منگا داغا گرم سیمی که چه او با هم وچکالی ده پا دیه که منگا دی خورما دی باغون و دمر امکانات لرو گوری پا عربستان وچ زمکه ده او داغا شگ و خوره هم چه دا مال اما زمنګ دې جنوبی ولایتونو شګه خوره چې د مالګینه نه ده د خرمه د پاره د نوې ورېټګان شرغلی په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکړي او ډېر وبم نه غوړي دا چې د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکړي یعنی زوت ثمره دي دا امکانات ته موږ هیڅ و درور نه کړو توجه مرته ونه کړل مونږه خلک د ایران د قوم خرما پیژني خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده کلور څه نه کوي زموږ خلک دا خرما خو که ثواب دی وګټي قوم څه ده قوم کې غرونه ډېره بدلېږي لري پوره تیګلري اما دوی په امغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل کولی چې ان تر افغانستان هم رالیږي یو وخت ما دا دوه دېرش درې دېرش ما دا د غوګل فرخت چپتیارو په دیزی که دشتیزمه که دیو باقی دی اما دیره پیسترین نرم از مکد تیگه نده لکه دی قم پشانم نده نده دی عرب پشانم نده عجب خواگه و نرم خواره ده ما شاگردان تویر شد اقل تا خورما که دیشی دوی داشت ایران ایران را تو کتل دوی فکر کهو شو خورما یعنی دی عربستان سعودی دی مکی محزمین برازی او بل زی که بنی او که بل زی که تخت گناه بیده والا نو دومره ما بلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه کاره کېدله اوس ښه شو له دا خلک پوه شو چې خرما یوه ونه ده یوه میوه ده ویې کرل نه ګناه شته هېڅ لازه چې ثواب هم لري کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونه آماده کړو امکانات فوق العاده شته زه بېرته هغې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څومره ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګزار ټول سست پاتې دي کمبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمري صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه یې سره نشي وسلیدلې وخت هم پاتې رسیدلې اوریدونکو له تاسو هم مننه او د دیال صاحب له تاسو ځانګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه دیوي سندرې په اوریدو سره پاتې رسو چې اوریدونکو له سره ستړي نشي تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت
بخارا تا وگما یوسا چی پرواز په بدخشان کې چې پرواز په بدخشان کې دسو ما په باد مست د صدې د جشن یادا دسو ما په باد مست د صدې د جشن یادا لبا می بلخارا پاتا لبا می بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا گنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لکھنیے تر فرارو دا لکھنیے تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا دزل مودی یا تھنونا دخستہ پیغلو نتادا دزل مودی یا تھنونا دخستہ پیغلو نتادا لبامی بلخارا پا